אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי
السلام علیکم درنو اوردونکو خلخانم همدا اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې او تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ دوهمه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. لومړی د خبرونو لنډیز.
د دوحې په غونډه کې د مذاکراتو په دوام تاکید وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لاوس ستللی دی او د جرمني حکومت وایي چې هر ورځ 200 مهاجر د خپل سرحد نه بیرته شړي.
نن د دوشنبه ورځ ده د 1404 نوي کال د دلبې د میاستي 4 منېټه ده او د 2015 کال د جنوري د میاستي 15مه نیټه کیږي. زموږ په نیم ساعته خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په ناسته کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د طالبانو شرطونه په افغانستان کې د ګړکېچ د دوام لامل ګڼلي. کندوز کې د افغان ځواکونو لخوا د مخالفینو په وړاندې پیل شوي عملیات ودرول شول او د ننګرهار په ولایت کې د پولیو د منځ وړلو په هدف 2500 دایمي کارکونکي ګمارل کیږي. دغه ټول رپورټونه به وي، خو لومړی به خبرونه وي.
السلام علیکم. د پګواش د موسسې لخوا په دوحې کې په جوړې شوې غونډې کې په دې سلا سوې ده چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره باید چې مذاکرات او غونډې دوام ومومي. په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د دوحې د ورځنۍ کنفرانس پرون ختم سو. په خبر پاڼې کې چې د پګواش د موسې په ویبپاڼې خپره سوې ده ویل سوي دي چې په غونډه کې ګډون کوونکي په دې سلا و چې په افغانستان کې سوله یو ضرورت دی او د افغانستان خلک زور سوله غواړي او مذاکرات باید دوام وکړي. د غونډې ګډون کوونکو په افغانستان کې د تشدد د ختمېدو غوښتنه هم کړې ده. په خبر پاڼې کې دا هم راغلی دي چې بهرني ځواکونه نهایتا باید چې د افغانستان نه ووځي. په خبر پاڼې کې دا خبره هم سوې ده چې د عامه تاسیساتو لکه ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو بنسټیزو پروژو ساتنه باید وسي او کسان چې د دغو تاسیساتو په خلاف اقدامات کوي باید چې ورسره قانوني چلند وسي. په غونډه کې 55 کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو، ولسي جرګې او د مدني ټولنې او سولې د فعالانو استازو پکښې ګډون کړی و. که څه هم په غونډه کې د جمهور رئیس غني اکا، عبدالقیم کوچی او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داودزی برخه درلوده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له قوله د افغانستان د حکومت رسمي استازو پکښې برخه نه واخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لاوس ستللی دی. د جان کیری د سفر د هدف په اړه به نور تفصیل د خلیل خان واورو.
د کیری د سفر هدف دا دی چې د فروری په میاسته کې د آسیان د سازمان د لسو هیوادونو د مشرانو د ځانګړې غونډې لپاره مقدماتي کارونه وکړي. د فروری د میاستې د غونډې کوربه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دی. کیری به د لاوس نه علاوه کمبوډیا او چین ته هم ولاړ سي. هغه به د دغه هیوادونو د مشرانو سره د ځینو مهمو سیمه ییزو مسایلو پر سر هم خبرې وکړي. په دغه مسایلو کې د چین د سمندرګۍ د ملکیت پر سر لانجه او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه تشویشونه هم شامل دي. په فروری کې به د آسیان د مشرانو دغه ځانګړې غونډه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وسي. جمهور رئیس اوباما به د آسیایي هیوادونو د مشرانو سره په هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څنګه کېدای سي چې د آسیان د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او کلتوري روابط غښتلي سي. د روان کال په پای کې به جمهور رئیس اوباما به د آسیان د مشرانو د غونډې لپاره لاوس ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی جمهور رئیس سي چې په لاوس کې به د آسیان د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. خلیل خان، د امریکا ژغ آشنا رادیو.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د جورجیا د ایالت نه نیولې بیا تر نیویارک پورې پرون د یکشنبې ورځ خلکو د واورو په پاکولو تیره کړه. د جمعې او د شنبې په ورځو د امریکا په ختیځو ایالتونو کې د واورې طوفان راغلی وو. په دغو ایالتونو کې نیم متر واوره وسوه چې ساری پخوا نه و لیدل سوی. په دغه طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان مړه سوي دي. پرون په واشنگټن ډي سي کې د واورې له امله کاروبار په ټپه ولاړ و او د دغه ښار دواړه هوایي ډګرونه هم بند وو. د هوا پیژندنې کارپوهان ویلي دي چې د واشنگټن په تاریخ کې دا د 5 لوی طوفانونو نه یو طوفان و. د نیویارک ښار هم د واورې د طوفان له امله بند و. د نیویارک په مرکزي پارک کې 4.5 سانتي متره واوره سوې وه. طوفان د امریکا 15 میلیونه نفوس اغیزمن کړی و. د اسمالمیږي چې د واورو پاکول به څو ورځې وخت ونیسي او سوفان د امریکا د باستان د ایالت خواته روان دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي چې جرمنی ته د ورځې 2000 مهاجر ورځي، خو 200 نور مهاجر په سرحد ځوابیږي او جرمنی ته نه پرېښودل کیږي. جرمنی په خپل سرحد باندې کنټرول د تیر کال راهیسې ډېر کړی دی. جرمنی دغه کار د دې لپاره کړی دی چې تیر کال دغه واته 1.1 میلیون مهاجر ورغلی وو. جرمنی ته د ورغلو مهاجرینو دغه شمیر ساری نه لري. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وویل چې سمه ده چې خلک چې جګړو او ځورونو نه تښتي په جرمنی کې به خوندي وي، خو هغه کسان چې دغسې محافظت ته ضرورت نه لري موږ به ورته جرمنی ته د داخلېدو اجازه ورنه کړو. خو د جرمنی دغه وزیر دا خبره هم وکړه چې که څه هم ژمی دی خو اوس هم 2000 مهاجر روزانه جرمنی ته ورداخلیږي. او دا هم وروستی خبر، په برازیل کې چارواکو د روان کال په پای کې د اولمپیک د لوبو په جریان کې د زیکا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خپلو اقداماتو اعلان کړی دی. د اولمپیک د لوبو تنظیمونکو وویل چې د زیکا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د لوبو په جریان کې لوبغالي څاري. د زیکا وایرس د غوماشو له طریقې انتقالیږي او د زیږیدو په مهال د ایبونو او یا هم د فلج سبب ګرځي. د ریو 2018 کال د اولمپیک د لوبو ځای تنظیمونکو ویلي دي چې ولاړې اوبه به هم ختمه کړي چې د غوماشو د پیدا کېدو سبب ګرځي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو خبرنوم واوریدل او اوس د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالی شورا د قطر په ناسته کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د طالبانو شرطونه په افغانستان کې د کړکېچ د دوام لامل ګڼلي او وایي طالبان دې خپلې غوښتنې په زغرده له افغان حکومت سره د مذاکراتو په میز کې مطرح کړي. د طالبانو استاذ د پګواش غونډې ته په وینا کې د سولې د خبرو لپاره د یو لړ مقدماتي اقدامات غوښتنه کړې ده چې ورکې د دغې ډلې ته د رسمي ادرس ورکول، د ملګرو ملتونو له لیست څخه د طالبانو د چارواکو د نومونو ایستل، د هغوی د بندیانو خوشې کېدل او د دغې ډلې پر خلاف د تبلیغاتو بندېدل شامل دي. په دې اړه جزئیات له کابله د امریکا غږ د همکار ممتاز بهیر په راپورټ کې اورو.
طالبانو په پګواش غونډه کې د سولې د خبرو د پیل لپاره ځینې شرطونه اعلان کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو له پیل مخکې د ښکېلو غاړو هر ډول شرطونه په دغه هیواد کې د کړکېچ د دوام لامل ګڼي او وایي طالبان د خپلې غوښتنې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو کې مطرح کړي. د پګواش نړیوالې کاناډایي مؤسسې د افغانستان د کړکېچ د پای ته رسېدو د لارو چارو د لټولو لپاره د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې بندوبست کړی چې دوه ورځې به دوام وکړي. د دې غونډې په لومړۍ ورځ د طالبانو استازو یو لړ شرطونه وړاندې کړي چې ورکه دغه ډلې ته د رسمي ادرس ورکول، لا تور لیست څخه د طالبانو د نمونو ایستل، د بندیانو خوشی کېدل او د دغه ډلې په خلاف د تبلیغاتو بندیدل شامل دي. د افغانستان د سولې عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وای د سولې د خبرو له پیل مخکې د ښکېلو غاړو لخوا د هر ډول شرطونو ایښودل به په افغانستان کې د کړکېچ د دوام لامل وګرځي.
طالبان اسلامي تحریک هر غوښتنه کوي هغه باید مذاکرات په میز باندې مطرح شي. د افغانستان حکومت باید په ډیر صداقت او اخلاص باندې هغو ته وګ ونیسي. هم چنان د افغانستان حکومت باید هغه څه چې غواړي د طالبانو د اسلامي تحریک نه هغه هم د مذاکراتو په میز باندې مطرح کړي.
د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته د پګواش په غونډه کې د طالبانو د استازو په 14 مخونو کې د وینا لنډیز استولې چې ورکه د غیډلې د سولې خبرو ته خودل شوی شرطونه د سولې مقدماتي اړتیاوي بللي او ویلي دي سولې هغه وخت راتلی شي چې پر عملی لارو چارو یې غور وشي. طالبانو په دغه وړاندیزونو کې د اسلامي اصولو، ملي ګټو او ارزښتونو پرانا کې له مدني فعالیتونو، د بیان ازادۍ، د خزو حقوقو، خوونې او روزنې، د ملي تاسیساتو ساتنې او د ټاپي پروژې په سیر ل ټولګټو پروژو ملاتړ خودلې، خو له افغانستانه د بهرنیانو په وتلو او په دغه هیواد کې د اسلامي نظام پر رامنځته کولو ټینګار کړی. ډاکټر فیض محمد زلان چې د دوهې خار د پګواش په دوهمه غونډه کې ګډون کړی، له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل د غونډې اکثر ګډون کوونکو د طالبانو د شرطونو له لوی برخې سره د نظر یووالی خودلې دی. ښاغلی زلان وویل د غونډې ګډونوال د طالبانو له هغه نظر سره چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونه ووزي موافق موافق نه وو.
مګر د اشغال په اړه باندې لا هم ځینی مسائل تر بحث لاندې ونیول شو چې افغانان تضمین نه لري چې د بهرنیان وځي او افغانستان کې به کورنۍ جګړه نه کیږي، افغانستان به سقوط نه کوي او د افغانانو د 15 کلنې لاستراوړنې مزایا کیږي نه.
ښاغلی زلاندو ویل که څه هم په دې غونډه کې د افغان حکومت کوم رسمي استازي ګډون نه دی کړی، خو د ولسمشر غنی تر قیوم کوچه د غونډې په ګډونوالو کې شامل دی. ښاغلی زلاند په دغه کانفرنس کې د بهرنیو هیوادونو د استازو ګډون کمزوری وباله او ویل بهرنیو هیوادونو او مؤسسو په ټیټه کچه خپل استازي کانفرنس ته استولي وو. په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا له یو شمېر غړو څخه هم د ګډون بلنه شوې وه، خو د سولې د عالي شورا سرپرست وایي د افغان سولې په تړاو د څلور اړخیزې کمیټې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي ورکې ګډون لري، دغه شورا اړینه ونه ګڼله چې د پګواژ غونډې ته هم خپل استازی واستوي. خو عبدالحکیم مجاهد د نړۍ په هر ګوټ کې د افغان سولې په تړاو د غونډو جوړول د سولې د خبرو لپاره ګټورې وبللې. د پګواژ کاناډایي نړیوالې مؤسسې له دې مخکې هم د روان لمریز کال د سور په میاشت کې په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه. په هغې غونډه کې د سولې د عالي شورا استازو هم ګډون کړی و. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
کندوز کې د افغان ځواکونو لخوا د مخالفینو پر وړاندې پیل شوي عملیات ودرول شول. نور تفصیل د کندوز څخه ګل رحیم نیازمن راکوي.
درې ورځې وړاندې د قندوز د ښار شاوخوا سیمو کنم، بوزی، قنداري او تلوکه کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي وو. په دغو عملیاتو کې د عامه نظم، ملي پولیس او ملي اردو ځواکونو ګډون درلود، خو له درې ورځنیو جګړو وروسته افغان ځواکونه بیرته له عملیاتو په شا شول او سیمه یې پرېښوده. د قندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگلباغ رسنیو ته وویل چې دوی په دغه سیمه کې مانوري عملیات پیل کړي وو چې هدف یې ترې د مخالفو وسلوالو طالبانو د جنگي ځواک معلومول وو. هغه وایي چې په عملیاتو کې مخالفو وسلوالو طالبانو ته تلفات اړولې دي، خو افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی.
عملیات ما داشتیم د بوز قنداري و کنم و جا دشمن تلفات سنگینی ورد کردیم، 18 نفر کشته، 12 نفر زخمی داشت.
افغان ځواکونو په بوز قنداري، کنم او شاوخوا سیمو کې عملیات درلوده چې مخالفینو ته پکې درنه مرګ جوړه وخته. 13 کسان یې مړه او 12 نور یې ټپین شوي دي. هغه زیاته کړه چې دوی د دغو عملیاتو په ترڅ کې هغه سیمې چې دولتي ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي وو بیرته خوشي کړي دي او خپلو اصلي سیمو ته راستانه شوي.
ما یک مانور اجرا کردیم، پس دوباره نگانه کردیم، یک مانور نظامی اجرا کردیم. انقریب به یاری پروردگار عملیات های ما آغاز بشه.
موږ یو نظامی مانور ترسره کړ او ترلاسه شوي سیمې مو ونه ساتلې، خو په نږدې ورځو کې لوی عملیات پیلیدونکي دي. قاسم جنگلباغ د قندوز پر خلکو غږ وکړ چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي او په نږدې ورځو کې به د مخالفینو پر وړاندې پراخ عملیات پیل شي. له تیرو درې ورځنیو جګړو چې د ډزو غږ یې د قندوز تر ښاره رارسېده، خلک اندېښمنو چې جګړه یو ځل بیا د ښار داخل ته ونه رسیږي. له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا چې قندوز بیرته افغان ځواکونه نیولی، تر اوسه د مخالفینو پر وړاندې عملیات نه دي پیل شوي، بلکې چارواکي بار بار رسنیو ته وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې عملیات پیل کړي. فکر کیږي چې د مخالفینو شمیر به د هوا په ګرمېدو سره زیات شي. کنم، بوزی، قنداري او تلوکه د قندوز اړوندې سیمې دي چې د ښار شمال لور ته 4 او 5 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د دغه ولایت د امنیتي حالاتو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
کندوزیان په آرامه فضا کې ژوند وکړي او د کندوز اطراف او د کندوز د ښار په سیمو کې له دې نه هم نور امنیت ټینګ شي.
در مجموع وضعیت امنیتي کندوز بالکل پایدار نه ده، په خاطر کې هنوز هم نگرانی در پیش مردم وجود داره که
د سیمې عیني شهیدان بیا وایي چې د لوی لارې دواړو خواو ته په سلګونو د ملي اردو سرتیري ځای پر ځای شوي وو، خو په خامه سړکونو کې د ماینونو د موجودیت له امله یې پرمختګ نه شو کولی. د قندوز د امنیه قماندان جنگلباغ هم تاییدوي چې د افغان قواو د پرمختګ د مخنیوي یو لامل په سړکونو کې د ماینونو موجودیت وو، خو د سیمې خلک بیا وایي چې د افغان ځواکونو خپلمنځي اختلاف د دې سبب شو چې دغه عملیات وځنډیږي. د خلکو دغه خبره تر اوسه هیڅ رسمي منبع نه ده تایید کړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د د ننګرهار په ولایت کې د پولیو له منځه وړلو په هدف 2500 دایمي کارکونکي ګمارل کیږي چې په خپلو کلو او بانډو کې د میاشتې معاش په بدل کې ماشومانو ته واکسین ورورسوي. روغتیایي چارواکي وایي چې هر کارکونکي ته به 2500 افغانۍ میاشتنی معاش ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واورو.
د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال امریکا غږ ته وویل د واکسینو په دغه اړخ کې دایمي رضاکاران به وکولی شي د پولیو په برخه کې لرو پرتو سیمو ته په اسانۍ ځانونه ورورسوي. هغه وایي دغه لړۍ به راتلونکي اونۍ د بیسدو له ولسوالۍ پیل کړي او ډېر زر به د ننګرهار په کچه تر 2500 کسان وګماري چې هر کس ته به 2500 افغانۍ میاشتنۍ تنخوا ورکول کیږي.
یو نوی کانسپټ بیل ګیټس فاونډیشن ته ورکړی چې د کمیونټي هیلث والنټیر په نامه سره موږ دایمي نور غواړو چې په کلو کې خپل واکسیناتوران ولرو. چې هغه اوس د بیسدو په ولسوالۍ کې شروع شوی تقریبا موږ 160 دانه نیولې دي. راتلونکي هفته کې ټاک یا ټیکنیکل اډوایزري ګروپ ته دا غوښتنه پرزنت کوو خپل کلی کې او خپل کورونه کې به دوی خپل دایمي واکسیناتوران.
خاغلی کاموال وای په میاشتنۍ تنخوا مقرر دا کسان به په دوامداره توګه د پولیو پر وړاندې د واکسین کولو چاره چټکه ساتي. هغه دا لاره بریالۍ ګڼي او وایي په پلي کېدو یې د ډیرو ناامنه او غرنیو سیمو ماشومان هم واکسین کېدلی شي. اوس مهال د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد مبارزه په اشریزه باندې کیږي او ټاکلو درې ورځو کې هر ټیمال دی چې ورسپارل شوی سیمه کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورورسوي. د واکسین کولو په دغه نوې لار ځایي خلک هم خوشاله دي او وایي په دې چارې سره کېدلې شي ډیر ماشومانو ژوند د بچاو خواته ور وګرځي.
په دغه کمپاینونو کې چې درې ورځې او 15 ورځې او پات کېدل به اکثر سیمو کې ماشومان پات کېدل. که دا دوامدار شي میاشتنی شي 15 ورځې شي او داسې دوام وکړي نو ان شاء الله ټول ماشومان ته به د پولیو واکسین ورسیږي. زموږ په هیواد کې به د فلج ناروغي د تل لپاره لمنځه ولاړ شي.
دوی وایي که دغه چاره نورو ولایتونو ته وغځیږي نو ښه پایله ورکولی شي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګلا خان ایوب له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي هڅه کوي دغه چاره نورو ولایتونو ته وغځي.
پروژه چې د پایلټ کا او موږ دوی ته اوس وړاندې کړه د دوی نظر کېدای شي سبا ته موږ ترلاسه کړو چې آیا دا نورو ولایتو ته وغځو که دلته لکه د پایلټ په شکل پاتې شي.
هغه وایي د پولیو د لمانځه وړنې په دغه نوې تګلارې سره ممکنه ده لسګونو زرو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
نو ګټه یم دا چې یو هغه کمیونټي سره ډیر ډیر ادیت کې دا کوي هغه خلک هم دا پیژني او خلک یې باور هم کوي او کله چې هر ځلې نوې کس ورګي نو تبا خلکو لکه اعتماد به دومره نه وي.
دا وخت د نړۍ په نږدې ټولو هیوادونو کې د پولیو وایرس ختم شوی خو افغانستان او پاکستان هغه ګاونډیان دي چې دغه ناروغي په کې پخې ټینګې کړې دي. روغتیایي چارواکي وایي که نړیوال ورسره دغه نوې طرح په ټولو ولایتو کې ومني نو پولیو زر تر زره له دې خاورې جارو کولی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا د جورجیا ایالت نه نیولې بیا تر نیویارک پورې پرون د یک شنبه پورې خلکو د واورو په پاکولو تیر کړی. د جمعې د شپې د جمعې او د شنبه په ورځو کې د امریکا په ختیځ ایالتونو کې د واورې طوفان راغلی وو. په دغه ایالتونو کې نیم متر واوره سیمې ده چې ساره په خوانو لیدل شوی. په دغه طوفان کې لشتر لږه ولس کسان وژل سی وی دي زموږ سره هم دا اوس د امریکا ژ خبريال ایوب خبرین را سره دی او د خبرین سب سبا ورستای آل واخلو چې نن ورس په واشنگتن او الته تیر بیا په ورجینیا ایالت کې څنګه وه خلک کارونه د تللی سو دوکانونه خلاص وو خبرین سب زما ژغوري وعلیکم
السلام ستاسو غاورم او زه به حال درکم زه د ورجینیا په مناسز کې یم دلتا څه باندې یو متر واوره سوي ده په مختلفو د واشنگتن شاوخوا سیمو کې یو متر چېرته لږ کمه چېرته لږ زیاته خو یو متر واوره سوي ده. دوه ورځې تر واورې مخکې ښوونځي رخصت ول، بیا دوه ورځې دغه شنبه او یکشنبه وه چې اسیم رخصتي، خو اوس اعلان راغلی ده د ښوونځیو چې د دوشنبه چې سبا سهار ده او سه شنبه ته هم رخصت کړی دي. فدرال حکومت هم سبا ته دوشنبه رخصتي اعلان کړی ده. واوره خو درېدلې ده، خو د خلکو د تګ راتګ لارې لوی لارې خلاصې دي. په هغې باندې ډېره هڅه کړې ده چې چېرته لوی لارو کې داسې درته ووایم چې چېرته د څلورو پنځو موټرو د تېرېدو لار وه لینونه ول، هغه درې تقریبا درې خلاص کړي دي. یعنی واورې د لوی لارو څنډو ته کړې ده، خو فرعي سړکونه کوڅې د خلکو د راوتلو لارې دا اوسم باندې دي. د ډیرو خلکو موټر اوسم تر واورو لاندې دي یا د موټر د رایستلو لارې بندې دي. نن لمر وو، ډیرو خلکو همدا کار وکړ چې دلته عموما داسې چې دغه حویلۍ د کور دا نسته، د کور مخې ته د ګراج مخې ته موټر ولاړي، د ګراج او د سړک پوري د هر چا د کور مخې یا احاطه تقریبا یو پنځه متره، له پنځو مترو نیولې تر لسو مترو تر شلو مترو پورې لاري. نو دغه شل لس یا شل متره چې سوري له پنځو نیولې تر لسو شلو مترو پورې دومره یي، او د موټر رایستلو یو متر واورم پرته ډېری د دې ایسته کولو او موټر ته لار برابرولو ډېر کار وو. ډېرو خلکو دا کار وکړ خو ډېرو لا نه دی کړی.
حکومت څومره مرسته کړې ده چې دا یو خدا دی چې عمومي لارې خلاصې کړي دي، بل دا په شارو کې دننه د لارو کوڅې په خلاصولو کې حکومت زیاته ونډه درلوده که عامو خلکو خپله لږ ډېر د پښو لارې خلاصې کړي؟ تاسو څه وویل؟
د پښو لارې چېرته لاندې خلاصې، یعنی پیاده روي وي چې دلته د سړک په څنګ پورې هسې د واشنگتن په داخل په ښار کې هم چې هغه د ښار او د سړک جز ده، اتمن هر چېرته د سړک تر څنګ پیاده روي هم وي، خو هغه ټولې نه دي خلاصې. په فرعي په عادي چې چېرته خلک اوسېږي په بازار دغه تجارتي صحې سي دي هلته لا یو څه کار سوی ده، خو دغه ښار واشنگتن او د شاوخوا سیمه د دومره ډېرې واورې لپاره دوی نه دا ښارونه داسې ترتیب سوي دي او نه دومره ورته مشاروالي او خلک اماده دي لري.
او خبرې
تر ډېره واوره او څو څو واري په شمال ختیځو ایالتونو کې کیږي، خو هلته د ژوند دومره په ټپه نه درېږي لکه څومره چې دلته ودرېدو. په هغو ایالتونو کې هم همدومره واوره هلته حتل کیږي، خو هلته چونکه امکانات برابر وي خلک ورسره عادي سوي دي، ژوند بیا هم عادي روان دي، ژوند چاري. اما په واشنگتن شاوخوا سیمو کې د دومره ډېر واورې لپاره خلک چمتو نه وي او د ژوند په ټولو اړخونو باندې ډېر بد تاثیر
کوي. او خبرین صاحب، د مغازو څه حال ده؟ څه دوکانونه خلاص دي، خلک تللی سي او خوراک او بل
شی؟ چونکه یو خو دغه مطبوعات په اول کې خلکو ته دلته ډېر په دقیقه پیشګویي یو وړاندوینه کړي چې واوره کېږي او دومره وخت به سړکونه ولارې بندي او دومره سرعت به د هوایی او دومره به واوره کېږي. نو خلکو خپل شیان د مغازو څخه اخیستي. مغازي تقریبا هغه خوراکباب او اکثریت ځایونو کې دا شیان تر واورې تر پیلېدو مخکې له خلکو خپل یخچالونه ډکړي او د مغازي خالي کړي. اوس هڅه دایي چې دغه لوی موټرې بیا ورته را روانې سي او لارې پیدا کړي چې د مغازو ته بیا شیان راورسي. مغازی نن هم ځینو ځایونو کې خلاصې شوي وي، ځینو ځایونو کې مثلا د تیلو ټانکونه خلاص ول، خو تیل پکې نه ول، خلاصې ول. اما ورته را رسېږي، سبا ته به ټول شیان را رسېدلي په اکثریت ځایونو کې، خو ما درته ویل چې دلته د حقوقي مسایل دومره ډیری چې خوندي او دفترونه هڅه کوي چې په دوی باندې چاته زیان ونه رسیږي، څوک ونه ولیږي، که چېرې وښویږي که کوم ماشوم ته زیان ورسیږي، د موټر د ښوونځي موټر وښویږي، ماشومان کې خوښ شي خدای نه خواسته، نو دغه کورنۍ او دغه ماشومان کولی شي په ښوونځي باندې دعوا وکړي، په حکومت باندې دعوا وکړي. نو حکومتونه د دې دپاره چې ځان وژغوري او د ماشومانو ته هم صدمه ونه رسیږي، زیان ونه رسیږي، دوی دوه ورځې رخصت اعلان کړی ده، خو امکان لري چې تر دې هم زیات شي، چونکې دغه لارې د پیاده روي وي، د ماشومانو د تګ راتګ لري تر ښوونځیو پورې امکان شاید دومره زر خلاصې نه شي. ترپاړو واوره پرته ده، د سړک د موټر د لارې د خلاصولو لپاره واوره د سړک دواړو خواوو ته ټوله شوې ده، او په هر ځای کې دغه تګ لارې پیاده روي بندې دي.
ډېره زیاته مننه خاورین صاحب.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سوریې د راتلونکي په باره کې دې اونۍ د بین المللي غونډې ته نه مخکې ویلي دي چې په سوریې کې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف نظامي حل یو احتمال دی. خبریال مایکل براون په دې باره کې رپورټ لیږلی دی.
It would be better if we could reach a political solution, but we are prepared. We are prepared, if that's not possible, to have a military solution.
دا به خوي کوم سیاسي حل ته ورسېد شو، مګر موږ دې ته چمتو یو چې احتمال و نه لري نظامي حل ورته پیدا کړو. بایدن د شنبه په ورځ په استانبول کې خبرې وکړې چې هلته د صدر اعظم احمد داوود اوغلو په ګډون د ترکیې د مشرانو سره لیدنه کتنه وکړه. بایدن ویل د داوود اوغلو سره خبرې وکړې چې څنګه په سوریه کې د سنی عربو د قواو سره د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره د دوی په جګړه کې ترکیه مرسته کولی شي، او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد له قدرت نه ایسته کړي. له بلې خوا مایکل براون په یو بل راپورټ کې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د متحد سعودي عربستان لپاره د امریکا په مرسته باندې بیا ټینګار وکړ، په داسې حال کې چې د پرون د شنبې په ورځ په دغه هیواد کې خپل سفر پای ته ورسوه، او وایي دواړه قوي دوستۍ ته دوام ورکوي. کیری ویل د هغې موافقې په نتیجه کې چې امریکا او د نړۍ پنځو قدرتونو د ایران سره وکړه چې خپل اتومي پروګرام مخه ونیسي، هیڅ شی نه دی بدل شوی. د اتومي پروګرام د محدودولو په بدل کې هغه اقتصادي بندیزونه لري کیږي چې په میلیاردو ډالره ارزښت لري. جان کیری خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
There is no doubt whatsoever in the minds of the countries that make up the GCC that the United States, as we have said many times,
the fikr kaum har rang chwi da dagh hewadun fikr ta shak naraz yani da khalij da hamkare shura che mung dir zali wayli di che America ba da har khariji gwah po khilaf da dui po tsank ki walawi no ko zarurat paida shi po gada ba da dagh gwah po khilaf da dui difa wukro da da dagh tafsiri hagu tafsiro ta wartawi che da da shambe po ras po da se hal ki wukli چې په ریاض کې د سعودي او د خلیج د نورو چارواکو سره لیدنه کتنه وکړه. د سعودي عربستان چې په سیمه کې په دغه هیواد کې سنیان اکثریت دي او د شیعهګانو په مشرۍ ایران ترمنځ روابط وروسته له هغه خراب شولو چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې مهم شیعه مذهبي مشر نیمر آل نیمر اعدام کړ. احتجاج کوونکو د دغه اعدام په جواب کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې حمله وکړه. دغه اقدام سعودي عربستان دې ته راوسته چې د ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط وشلوي.
اوس هم درنو اوردونکو د ساتګرد په حساب په افغانستان کې د څو شهرونو د هوا حالت کابل دا وخت صفر او ټیټه لوړه درجه به ورسته لسته ورسیږي او اسمان خارخل وریز لري. کندهار څلور او لوړه به پنځلس اسمان به زازای وریز ولري. هرات د غراز بوشت او ټیټه دیارلسته. په کوټه کې به څلور درجه وي او لوړه به اتروسته ورسیږي، او د غراز پېښور کې به درې درجه او لوړه به پنځلسته ورسیږي. او دلته په واشنگټن کې هم دا اوس اسمان شین دی، کښته درجه شپږ ده، منفی شپږ ده او شپې ته به منفی یوولس ته ورسیږي. درنو وردونکو، زموږ بل خبرونه د افغانستان پر وخت د ماښام په اوو بجو پیلېږي چې پکښې به خبرونه وي، رپورټونه وي او همدغه راز د خبرو اترو پروګرام هم لرو. په دې هیله چې زموږ ټولې خپرونې واورئ، زه روشان نورزی او زما نور همکاران رخصت درنه اخلو.